دا مشال رادیو د وخت د غرمې یو بجا سو. نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 28 نیټه ده. زه احمد شاه عظمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په کابل کې وسلوال برید د پاکستان لخوا د اسامه بن لادن په تړاو د لګول سو تورونو سپیناوی، له وسوال طالبانو سره د بندیانو د عدلون بدلون په اړه د ځینو سیاستوالو د نومونو د شاملولو د غوښتنې سربیره، د اوکراین بحران، د ملیشیا د لادرک سوي الوتکې سربیره، په پای کې ونیس پروګرام جمهوریت هم درته لرو. خو په لومړي سر کې به عبدالحکا کار ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
د افغانستان چارواکي وایي بیګا په کابل کې پر سرینا هوټل په سوي برید کې 9 کسان وژل سوي دي. پاکستان وایي هغه ریپورت بے بنیاد دی چې ګواکې د هیواد استخباراتي اداره د اسامه بن لادن په پاکستان کې له موجودیت خبره وه. اسرائیل ولسمشر شمون پیرس د اسرائیل او ایران ترمنځ د سولي زاړي کو فرخ کړی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د افغانستان چارواکي وایي بیګا په کابل کې پر سرینا هوټل په سوي برید کې 9 کسان وژل سوي دي. نن سهار په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس د وینا پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وویل چې په وژل سوي کې 4 بهرنیان او 15 افغان وګړي دي. دغه په خبره د وژل سوي بهرنیانو تعلق له کینیډا، نیوزیلند، هند او پاکستان سره دی. ویاند د پیښې د څرنګوالي په اړه وویل دوی د ریپورتونو لمخې بریدکون کې کم عمره ماشومان او هوټل لکه چې مشته معلومه ده د امنیت ته ډیر شدی محافظه ته وویل چې مشته د مشتنه نتل واړو او واړو ډوډۍ وخرو. خو وروسته دوی برید پیل کړی. د دوی سره توپنچې وړې وې ځکه دوی په جورابو کې په پټولو کې کامیاب شو. د شپې پر 9 بجې دوی د هوټل په ځینو کارکونکو ډزې پیل کړې. صدیق صدیقي زیاته کړه برید له افغانستانه بهر پلان شوی وو چې مقصد یې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات ګډوډول وو. بلخو افغان پولیس وایي امنیتي سرتیرو 4 واړه طالب وسوال وژلي دي. د وسوال طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د حمله پړه منلې ده. پاکستان وایي هغه ریپورټونه بے بنیاد دي چې ګواکې د هیواد استخباراتي اداره ISI د اسامه بن لادن په پاکستان کې له موجودیت خبره وه. د خبره د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
We already rejected the report.
موږ دغه رپورټونه د وړاندې نه مسترد کړی دي چې دا بې بنیاده او بې ځای دي. د کې هیڅ نوی نشته او دا هر څه وړاندې هم غلط ثابت شوی دي. د غلړ کې د هوایي ځواکونو پخوانی مشر هم رپورټونه غلط ګرځولي دي. بل دا چې دغه مضمون کې پخپل هم ډیر کمې دي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خبر شوی رپورت وایي د پاکستان ISI د هغه وخت مشر جنرال شجاع پاشا د القاعده وجل سوی مشر اسامه بن لادن له پټنځای خبرو. امریکایي ځانګړو ځواکونو د 2001 کال د مې پر 2 اسامه بن لادن په بډاباد کې وژلی وو. د بلوچستان صوبای حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له کوټي تښتول سوی سیاستوال ارباب عبدالزر کاسیدی له طالبان سره د بندیانو په تبادله کې خوشی کړي. دا غوښتنه بیګا د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو د عوامي نېشنل ګوند تر مشرۍ لاندې په ډول ګوندیزه غونډه کې وکړه. تر غونډې وروسته د بلوچستان سینیر وزیر ثنا الله زیری خبریالانو ته وویل له وفاقي حکومت غواړي چې د ارباب زر کاسی نوم هم د بندیانو تبادله په لیست کې واچوي.
ابھی جو ان کے بات چیت
دا اوس چې د پاکستانی ریاست او طالبانو ترمنځ خبري روان دي او په هغه کې بیا له دواړو خواو د قیدیانو تبادله کیږي. په دې کې د ارباب کاسی نوم اچول نه دی. نو د همدې لپاره موږ له مرکزی حکومت سره رابطه کوو چې د ارباب کاسی نوم دې هم په دې لیست کې واچول سي.
ارباب کاسی تیر کال له کوټه تښتول شوی چې د تښتونې پړی له هیچا نه ده منلې. د افغانستان کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د نوروز د میلې په مراسمو کې 14 یو شمېر کسان ټپیان کړي دي. د کندهار امنیه قمندان مل پاسلوال عبدالرزاق پژواک خبري اژانس ته وویل چې 14 نن سهار په شاوخوا 10 بجو د خاکریز ولسوالۍ د شاهغه په زیارت کې د نوروز د میلې په مراسمو کې سوې ده. هغه زیاته کړه چې د 14 له امله د ولسوالۍ امنیه قمندان د ولایت د دفتر رئیس او دوه ساتونکي سرسري ټپیان سویدی. نن د افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو خلک نوروز لمانځي. د پاکستان په پښتون میشتو برخو کې د الهتشي اکثریتي سیمې هم نوروز لمانځي. په افغانستان او ایران کې د نوروز د نوي هجري شمسي کال پیلامه هم ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ایرانیانو ته ویلي چې که تهران غرب ته باور ورکولو لپاره تصدیقونکي ګامونه واخلي چې اټومي پروګرام یې یوازې د سولیزو مقاصدو لپاره دی، نو موقعه شته چې د ایران سره اټومي تړون رامنځته شي. د نوروز په مناسبت نن په افغانستان، ایران، تاجکستان او د منځنۍ اسیا په ځینو نورو هیوادونو کې چھٹی ده. اسرائیل ولسمشر شمون پیرس د اسرائیل او ایران ترمنځ د سولې زاړي کوشش کړی دی. وايي يهودي دولت د جګړې ضد دی. د خبره نموړي د چهارشنبه پرز د مشال ریډیو له ایرانی څنګ سره د نوي کال په مناسبت په مرکه کې کړی دی. پیرس وویل ایرانیان باید هیڅ اندېښمن نشي، ځکه چې اسرائیل هیڅ کله هم د ایران پر ضد د جګړې یا پر هغه هیواد د حمله اراده نه ده لرلې. پیرز وویل البته اسرائیلیان وجوهات لري چې د ایران په اړه اندېښمن ووسی. د په دې لړ کې د ایرانیانو مشرانو هغو غاښونو حواله وکړه چې پکې هغوی ویلي اسرائیل به تباه کوي. پیرز زیاته کړه چې تیر کال د ایران منتخب شوی ولسمشر حسن روحانی اسرائیل ځکه مایوسه کړ چې په ښکاره یې دا اعلان ونه کړ چې اسرائیل یو له هغو هیوادونو دی چې ایران ورسره سوله غواړي. ټاکل شوې ده چې نن د روسیې وفاقي شورا یا د مشرانو جرګه به د روسیې د برخې په توګه د کرایمیا الحاق تړون په رسمي توګه منظور کړي. د مشرانو جرګې یا روسیې سینټ غونډه د دوما یا ولسی جرګې تر غونډې وروسته کیږي. دوما تېر ورځ په غوڅ اکثریت د الحاق تړون منظور کړ. د اوکراین پارلمان پرون په یو پریکړه لیک کې قرارداد کې ویل کیف په هیڅ کله له روسیې سره د کرایمیا الحاق ونه مني. قرارداد وایي که مبارزه هر څومره اوږده او دردونکې هم وي، خو اوکراین به هیڅ کله د کرایمیا ازادي لپاره مبارزه ونه دروي. او هلته بیا اروپایي ټولنه نن په برسلس کې له اوکراین سره د نږدې همکاري تړون لاسلیک کوي. د تړون لاسلیک د اروپایي ټولنې هیوادونو او حکومتونو مشرانو د غونډې پر دویمه ورځ کیږي چې وروسته به کیف د 28 غړو هیوادونو ټولنې ته نږدې سي. روسیه پر دې تړون اعتراض کوي. له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالله کاکړ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په کابل کې پر سرینا هوټل وسلوال برید د څلورو بهرنیانو په ګډون نه کسان وژل دي. په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې انتخابات هم را روان دي، د بریدونو د زیاتوالي لامل څه دی او د چا د خاطر سره کیږي؟ د سیاسي چارو یو کارپوه پاړه وای
کامل په دې فکر کې هم چې مخالفو خواو او د منطقي استخبارات دا تنظیم کړی دی.
پاکستان هغه تورونه بې بنیاده بللي چې ګواکې ریاستي استخباراتي ادارې ISI د اسامه بن لادن په اړه معلومات درلودل. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایانده وای
We express deep dismay and disappointment over the unfounded allegations.
په روانه خبرونه کې به د پاکستان او نړۍ په اړه د نور یو شمېر راپورونو ترڅنګ په پای کې ځانګړې اونۍ خبرونه جمهوریت هم واوري چې دا ځل د جمهوری حکومتونو لخوا د شخړو د هواري ته ځانګړې شوې ده.
دغه خود مختاری او د خلکو د حفاظت ذمہداری په خپل سروالي نوزکه ورته اجازه ورکړې وی چې حکومت فوج مساتي حکومت تنظیم وکړي.
نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، تیر ماښام د کابل په سرینا هوټل کې وسلوال برید شوی چې په پایله کې څلور بهرنیان او 15 افغان وګړي وژل شوی دي. دا برید د څلورو طالبو سوال لخوا شوی دي چې هم دوی پړه په غاړه اخیسته ده. په دې اړه مو څو شی بیوړاندې په کابل کې د خپل خبريال رحمت الله افغان څخه معلومات اخیستي. نو موري په دې اړه نور تفصیل څه دا ډول راکوي؟
نه چارو وزارت ویان صدیق صدیقی شی بیوړاندې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې بیګاش په پسرنا هوټل باندې د حمله جزئیات وړاندې کړل چې ویلې په دې حمله کې نه کسان وژل شوي دي چې په وژل شوي کسانو کې څلور بهرنیان دي او 15 کسان کورنۍ یعنی داخليان دي. ټول بې ګناه کسان دي. په وژل شوي کسانو کې بهرنیانو کې د کاناډا، نیوزیلند، هند او پاکستان اتباع شامل دي. همدارنګه په کورنۍ کې چې وژل شوي دي په هغو کې ماشومان او ښځې شامل دي. همدارنګه دوی وویل چې د شپې 8:30 بجې څلور کسان وسلوالو چې ځان سره توپانچې درلودلې د سرینا هوټل ته ننوتلي وو او همدل په بریټ کړي چې 1:00 بجې 1:10 دقیقو کې د بریټ تر کنټرول لاندې راغی. صدیق صدیقی په مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د بریټ د بریټونکو غوښتل هدف یې د بریټونکو د راتلونکو انتخاباتو ګډوډول او خلکو ته داسې خودلو چې یعنی په داسې ساحه کې چې هلته ډېر امن ساحه ده هلته هم دوی کولی شي عملیات ترسره کړي. صدیق صدیقی همدارنګه زیاته کړه چې دغه حمله د افغانستان بیرون جوړه شوې او پلان شوې وه او په همدلته تدبیر سلام وژل شوي کسانو کې څلور بهرنیان دی، یو د کناډا اوسیدونکی وو، یو د نیوزیلند وو، بل د هند او بل هم د پاکستان وو، او پنځه کسان داخلیان وژل شوي دي چې دا ټول کسان غیر نظامیان وو.
په کابل کې زموږ خبریال رحمت الله افغان وو چې په دغه ښار کې پر یو هوټل د وسلوال برید په اړه معلومات راکول.
دا مشال ریډیو ده.
زمو ژغله مشال رادیو خبري اوس زو د پاکستان پر لور. پاکستان په امریکای ورسپانه کې خبر سوی هغه راپور به بنسټ بلل دي چې ګواکې د دې هواد استخباراتي ادارې ISI د القاعده و جلسوي مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات ترلودل. دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم د ونیز خبري غونډه پر وخت وکړه. دی ویل دا خبره هم ناسمه ده چې امریکا له افغانستان د سرتیرو ترستلو وروسته خپل پوځي سامان پاکستان ته ورکول غواړي. دی په دې لړ کې د افغانستان مشرانو جرګې پر بیان هم خوشنۍ وشو ده. په ډیر نور تفصیل اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان د تسنیم اسلم په سختې سره د هغه بیانونو تردید وکړو چې ګنی د استخباراتي ادارې ISI مشر ته د اسامه بن لادن د استوګنې پته وا او یا هم اداره کې د د پاره سره خاص ډیسک جوړ کړی شوی وو. د دې په خبره د پاکستانی پوز ویان هم د خبرونو بی بنیاد ګرځولې دي. ویان د زیاته کړه
موږ دغه رپورټونه د وړاندې نه مسترد کړی دي چې دا بی بنیاد او بی ځای دي. دې کې هیڅ نوی نشته او دا هر څه وړاندې هم غلط ثابت شوی دی. دغه لړ کې د هوایي ځواکونو پخوانی مشر هم راپورټونه غلط ګرځولي دي. بل دا چې دغه مضمون کې پخپله هم ډیر کمی دی. لیکوالي د سرچینو په حواله لیکل کړی دی او ورسره هیڅ علم او پوها نشته.
The author herself talks about suppositions from sources with no direct knowledge.
د یوې بلې پوښتنې په جواب کې چې ګنې د افغانستان نه د خارجي قواو د وتو وروسته به امریکا دلته موجود خپل وسله پاکستان ته ورکوي او دغه لړ کې د افغانستان سنت لخواره مخته شوی مزمتی بیان په اړه ویان دی وی چې تر دې دمه داسې هیڅ خبره نه ده شوی چې ګنی امریکا به خپل وسله پاکستان ته ورکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د بیان په حق لا تسنیم اسلم وی
وی ایکسپریس ډیپ ډیسمی اند ډیسپوینټمنت اوور د انفاونډډ الیګیشنز.
موږ ته په هغه بی بنیاد تورونو سخه افغان دی کوم چې د افغانستان مشرانو جرګې لخوا په پاکستان لګیدلې دي. ټولې نړۍ ته پته ده چې پاکستان د ترهګرۍ د لاس سمره زپلې شوې دي او د سکیورټی کارانو په ګډون سلویخ سره پاکستانیانو قرباني ورکړې ده. د افغانستان لخوا په داسې حال کې بې ځایه بیانونو سره د پاکستان هغه هلو ځلو ته زیان رسي چې د ښه تعلقات دپاره دوی ترسره کړي دي او دا وخت افغانستان سره د نوي تعلقاتو دور شروع کیږي. هیله ده چې د ګټورو شراکتدارو دپاره به د پاکستان سره په شریکه کار وکړي شي.
وی هوپ دټ اور افورتس فور کنستراکټیو انګیجمنت وډ بی ډیولی ریسپریکیټډ.
ګونتنامو به زندان کې د کېد پاکستانیانو په حق لا د یو تپوس په جواب کې تسنیم اسلم وی هلته د پاکستان پینځه کېدیان دي او د دوی پاکستان ته د راوستو لپاره هلې ځلې روان دي. دا زیاتوي
وی هاف ات دی مومنت 5 ډیټینیز ات ګوانټانامو بی.
دا وخت ګوانټانامو بی کې د پاکستان پینځه کېدیان دي. 2008 کال کې د پاکستان داخله وزارت دوه غړو د ګوانټانامو بی دوره کړې و. امریکایي حکومت پاکستان ته ویلي وو کدوی ورته باقاعده درخواست وکړو نو کولای شي چې دا کسان پاکستان ته واپس کړي. 2011 کال کې واشنگټن کې د پاکستان میشن امریکایي سټیټ ډیپارټمنټ ته خواست وکړو چې پینځه پاکستانی قیدیانو ته د رسایي ورکړي.
5 پاکستانی سټیزن ډیټینډ.
د شام د مسلې او پاکستان ته د بحرین د بچا په ګډون عرب مشرانو دراتک په حق لا د اغلی وینا وا. پاکستان د اسلامي نړۍ لپاره یو مهم ملک دی او د کار د ملکونو ترمنځ جوړجاړي او سوله راوستل دي او پاکستان به کله هم د بل یو ملک په ضد استعمال نشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غله مشال رادیو خبري. امریکای ورسپارې نیویارک ټایمز په ریپورت کې ویلي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا د القاعده وجلسي مشر اسامه بن لادن په پټنځای خبرو. د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 کال کې د مې پر 2 نیټه اسامه بن لادن په بیت آباد ښار کې وژلی وو. پاکستان له دې انکار کوي چې ګواکې د نوموړي په اړه معلومات درلودل. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ درته وروي.
د نیویارک ټایمز دا رپورت کارلوټا ګال لیکلی دی. نوموړی له 2001 څخه بیا تر 2013 کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د نیویارک ټایمز خبري علاوه دا وایي چې په 2016 کال کې د پاکستان استخباراتي چارواکو په کوټه کې هغه وخت وځوروله کله چې د افغان طالبانو په سیمه کې د شتون پاړه رپورت جوړولی. په دې رپورت کې دا د خپلو شاوخوا 12 کلو کیسه کوي چې څنګه په پاکستان او افغانستان کې کار وکړي او په خپل د غلیکنه کې لځینو پټو رازونو پرده پورته کوي. کارلوټا ګال د ادعا کوي چې په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل کېدو وروسته یو پاکستانی چارواکي دې ته ویلي چې امریکا نیغ په نیغه دا معلومات درلودل چې د آی اس آی د هغه وخت مشر جنرال شجاع پاشا ته د اسامه بن لادن د اوسېدو ځای معلوم وو. خو د دې په وینا له عملیاتو وروسته شجاع پاشا او آی اس آی پرله پسې له دې خبرې انکار کولی چې ګواکې د اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د اوسېدو په اړه معلومات ورته وو. رپورٹ زیاتوی چې دا خبر هم په ډاګه سوي چې اسامه بن لادن د لشکر طیبه له مشر حافظ سعید او مولا عمر سره په مسلسله رابطه کې وو. د دې په وینا مولا عمر او حافظ سعید د آی اس آی تر ټولو مهم او وفادار شدت پسند مشران دي چې دغه اداره د دوی دواړو حفاظت کوي. د خبریالی په خبره چې د دواړو له اسامه بن لادن سره رابطه کول شای له آی اس آی پټنه وي. کالوټاګال په خپل رپورت کې دا ادعا هم کوي چې اسامه بن لادن په 2009 کال کې د پاکستان قبایلی سیمو ته تللی وو او هلته له شدت پسند مشر قاری سیف الله سره لیدلی وو. د دې په خبره قاری سیف الله د آی اس آی تر ټولو قیمتي اساسه ده. پرده دا تور لګیږي چې د بنظیر بټو په وژنه کې لاس لري. کله چې طالبانو په 2001 کال کې په افغانستان کې ماته وخوړله نو قاری سیف الله مولا عمر له افغانستان په موټر سایکل راوېستلې. دا شان په 1998 کې پر خوست د امریکایي حمله لږ لمخه قاری سیف الله اسامه بن لادن له غزا وېستلې. د کالوټاګال په وینا قاری سیف الله څو ځله پاکستانی چارواکو نیولې خو وروسته بیا آی اس آی په خاموشي سره خوشی کړی دی. د کارلوټاګال دا رپورت د داخلي سرچینو له خولې وای چې د بن لادن په معاملې کې آی اس آی یو ځانګړی څنګه جوړ کړی و. دغه څنګه د یو افسر په مشرۍ خپلواک کار کولی او هیڅ جګپوړو چارواکو ته جواب دی نه و.
عبدالحی کاکړو چې د نیویارک ټایمز د هغې مقالې حال درکوي چې لیکوالي کارلوټاګال پکې لیکلی و د پاکستان استخباراتي ادارې د اسامه بن لادن په ځای ځایګي باندې خبره وا او له اسامه بن لادن سره په بشپړه تماس کې و. زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریدلای شي. کچيري تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر پرسه راپور به ساز د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. پر پاکستان باندې ورستوي کې له سختدریزه وسلوال سره د همکاري او عربي نړۍ کې په غیر مستقیم ډول د مداخلې تورونه لګول شوی دي. د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د 1 مرب ډالر ورکړه. 40 کال ورسته پاکستان ته د بحرین د بادشاه سفر او د اسامه بن لادن په اړه د نیویارک ټایمز رسپانې تازه راپور هغه څه دي چې ځینې خلک یې په شک اچولې دي. که څه هم پاکستان دا هر څه بې بنسټه ګڼي خو پوښتنه ده چې ولې یوازې پر دغه هیواد دا ډول تورن لګول کیږي. په دې اړه دغه راپور ته تاسو پام راګرځوم. د نیویارک ټایمز رسپانډ په راپور کې راغلی چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی مشر لیفټننت جنرال احمد شجاع پاشا د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په پټنځای خبر وو. رسپانډ د داخلي سرچینو له خولې وایي چې د بن لادن په معاملې کې آی اس آی یو ځانګړی څانګه جوړ کړی و. دغه څانګه د یو افسر په مشرۍ خپلواک کار کوي او هیڅ جګپوړو چارواکو ته جواب دی نه و. د دې سربیره په دا ورستوي کې داسې راپورونه خپاره شول چې سعودي عرب پاکستان ته 1.5 مرب ډالر ورکړي تر څو په غیر مستقیم ډول په شام کې د واکمن رژیم پر راپرځولو کې مرسته وکړي. تر هغه څو ورځې وروسته د تیر نهې په ورځ د خلیجي هیواد بحرین بادشا شیخ حماد بن عیسال خلیفه د پاکستان په 3 ورځني سفر ورغلی. ځینې شنونکي 40 کال وروسته پاکستان ته د بحرین د یو بادشا لخوا سفر بې مقصد نه ګڼي. د دوی په فکر له پاکستان غوښتنه شوي چې په بحرین کې لسونی حکومت سره په داسې حال کې مرسته وسي چې هلته ځینې شیعګان د حکومت په ضد راپورته شوي چې په تورن ډول د ایران مرسته ورسره ده. که څه هم پاکستان دا ټولې خبرې بې بنسټه او پر مفرزو ولاړې ګرځولې دي خو د سعودي لخوا د 1.5 مرب ډالر مرسته ترلاسه کول منلې چې د حکومت په وینا یې دا پاکستان ته د تحفې په توګه ورکړل شوي دي. دا چې پر پاکستان ولی په بیا بیا دا تورونه لګول کیږي چې دوی له اسلامي سختدریزه وسوالو ډلو سره همکاري کوي او په سیمه کې د وسوال یا غیټو په ضد عملیات نه کوي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې په خوانی مشر او د سیاسي چارو کارپو پروفیسور ډاکټر اجاز خټک وای د پاکستان ځینې سیمې د وسوالو مرکزونه جوړ شوی دي نو د نړۍ پام دې خواته راوړي.
او فاټا کې او پاکستان کې مختلف موکلو خلک چې کم تر غړو چې مخکې افغانستان کې طالبان وخت راول شي افغانستان کې چې طالبان حکومت لاړو نو دا خلک زیاتره پاکستان ته راغلل او پاکستان حکومت یا په خواخوا یا قابلیت نو خو هغه خلکو خلاف یې صحیح ایکشن درسته نه دی اخیستی شوی نو هغوی هوایي سره مختلف د وو سره چې تړون کېږي هم پاکستان خو بوټی نیوی کړي چې پاکستان د یو دا مسله شته دی دی وخت کې خلک دین خلاف ایکشن نه دی شته شو مختلف وجه سره او پاکستان پوزیټیو
پر پاکستان دا تورن هم لګیدلی چې نور هیوادونو په کورنی سیاست کې مداخله کوي. د پاکستان لخوا د مداخله بحثونه نه یوازې د افغانستان په اړه کیږي، بلکې په داورستوي کې د شام او بحرین په اړه هم خبرې تو دي سوي دي. ډاکټر اجاز خټک وایي چې په پاکستان کې زیاتره خلک نه غواړي چې په موقتی ډول د اقتصادي ګټو ترلاسه کولو په بدل کې د نور هیوادونو په کورنی چارو کې مداخله وسی.
نور پردی جگڑے منگا کو مرگرے ملک لی کبل بھی ہم دردی ور سرا کولے چی صدق دا گولے چی خوی خاصا نزیاد پاہی کے شریکی دل زان تا آغا ملک تر خوب کی گی چکی گی خپل پاکستان دے پارا دیر نقصانی دے دا پاکستان تا ٹھیک دا اقتصادی ضرورت ہم دیر جات دے اکانومی دیر خراب دا خدا دا چاہا اکانومی خطی دل خطیم قیمت دا سی قیمت دا سی سیاسی قیمت ور کلو چاہا سماتا پاکستان دا نور نقصان چی
پاکستان په داورستوي کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او حکومت غواړي چې د اقتصاد پر مخ بیاول لپاره د بیلابیلو حکومتونو سره اقتصادي اړیکې پر مخ بوزي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسور حسن عسکری وایي چې پاکستان ته پکار ده چې له عرب هیوادونو سره د وړخیز اړیکې پر مخ بوزي او د دوی په سیاستونو کې ځان شکیل نکړي.
اگر تو پاکستان اس ریلیشن کو صرف بائی لیٹرل کانٹیکسٹ میں رکھتا ہے کہ بحرین سے پاکستان کے تعلقات
کچیری پاکستان خپل اړیکی یوازې دو اړخیزه ساتل غواړي لکه له بحرین سره اقتصادي اړیکو ته پکتو سره که د پاکستان دلچسپی وي چې هلته به د پاکستانیانو لپاره د روزګار موقع ترلاسه کړي نو سمه خبره ده، او که هم دا ډول له سعودي عرب سره وي نو ستونزه نشته، خو که دغه دو اړخیزه اړیکو په درشل کې پاکستان د منځني ختیځ او عرب هیوادونو په جګړو کې ځان غوټل وهي نو دا به د پاکستان لپاره شانوي. هم دا ډول د ایران او سعودي عرب ترمنځ په شخړه کې پاکستان ته د یو هیواد پلوي کول پکار نه ده. نو زه به وایم چې د منځني ختیځ په جګړو کې په ځان شکلولو سره د پاکستان خپل تاوان کیږي او دا پالیسي به د پاکستان لپاره ګټوره نه وي.
پر پاکستان تر دې وړاندې هم له سخت دریځ او سوالو سره د همکاري او پر شامي اغیانو د وسلو پلورلو تورونه لګول سوي دي، خو پاکستان تل دا هر څه بې بنسټ او غیر منطقي بلل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې له کوټې تښتول سوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی دی له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې خوشی کړي. صوبایي حکومت وایي د پاکستان حکومت په هغه لیست کې د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوال نوم نه دی لیکلی چې د طالب بندیانو په بدل کې به خوشی کیږي. ظاهر کاسی تیر کال وسلوالو له کوټې تښتولې وو. د دې تښتونې پړه لا تر اوسه هیڅ نه ده منلې. نور تفصیل له کوټې زموږ خبريال خدای نور نصر کوي.
په کوټه کې د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو په یو ټول ګوندیز غونډه کې د پاکستان مرکزی حکومت ته خواست کړی چې د عوامي نېشنل ګوند د تښتول سوي سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی نوم دی د هغو تښتول سویو کسانو په لیست کې ولیکل سي چې طالبانو تښتولي او اوس یې دوی د پاکستان په بندیخانو کې د بندي طالب مشرانو په بدل کې راخوشي کول غواړي. که څه هم د بلوچستان شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو د روان کال په جنوري میاشت کې د پاکستان له وزیر اعظم او صدر سره جلا جلا ملاقاتونه کړي او له کوټې د تښتول سوي سیاستوال ارباب کاسی د ژر تر ژره او روغ رمټ راخوشي کېدو خواست یې ورڅخه کړی وو، خو له هغه باوجود هم صوبایي حکومت وایي د ارباب عبدالظاهر کاسی نوم په دې لیست کې د مرکزی حکومت لخوا لیکل سوی نه دی. د عوامي نېشنل ګوند تر سیوري لاندې د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ارباب عبدالظاهر کاسی په کور کې تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته د بلوچستان مشر وزیر نواب ثناءالله زهري په خبري غونډه کې وویل ارباب ظاهر کاسی چې دا وخت وسلوالو چیرې یشي هم هلته د بلوچستان د حکومت واک نه دی.
که
څه هم موږ په حکومت کې یو، لیکن مسله دا ده چې ځینې داسې سیمې شته چیرې چې ارباب عبدالظاهر کاسی وړي چې هلته زموږ د صوبایي حکومت واک نشته. نواب ثناءالله زهري وایي ارباب کاسی تښتونکو له بلوچستان ایالت څخه لرې وړی چې هلته د دوی واک نشته، خو د خبریالانو د دې پوښتنې ځواب یې ورنه کړ چې څه ډول وسلوالو ارباب کاسای د دوی د امنیتي سرتیرو تر پوستو تیر کړ او دومره لرې یې یووړ. زهری په دې خبري غونډه کې زیاته کړه دوی به د پاکستان له مرکزي حکومت سره تماس نیسي چې د ارباب کاسی نوم هم په هغه لیست کې واچوي چې له طالبانو سره به پرې د بندیانو تبادله کیږي. دا اوس چې د پاکستانی ریاست او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي او په هغه کې بیا له دواړو خواوو د قیدیانو تبادلې کیږي. په دې کې یې د ارباب کاسی نوم اچولی نه دی. نو د همدې لپاره موږ له مرکزي حکومت سره رابطه کوو چې د ارباب کاسی نوم دې هم په دې لیست کې واچول شي. له دې سره چې د بلوچستان مشر وزیر نواب ثناءالله زیری په دې خبري غونډه کې دې ته اشاره وکړه چې ارباب عبدالظاهر کاسای وسلوالو طالبانو تښتولی. خو په دې غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند په نمایندګۍ بیا بسم الله خان کاکړ وویل دوی په طالبانو دا تور نه لګوي چې ګواکې ارباب کاسای دوی تښتولی، بلکې د په خبره له طالبانو مرسته غواړي.
طالبان کې پاس نه، طالبان
موږ دا نه وایو چې ارباب عبدالظاهر کاسای اوس مهال له طالبانو سره دی، بلکې موږ دا وایو چې طالبان دې په هغه سیمه کې له موږ سره مدد وکړي تر څو ارباب ظاهر د تښتونکو له منګولو راخوشې کړو. د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال او د کاسي ټبر مشر ارباب عبدالظاهر کاسای د 2013 عیسوي کال د اکتوبر د میاشتې په درویشتمه نېټه نامعلومو وسلوالو په سپینه ورځ د کوټې له ښاره وتښتاوه چې تر اوسه یو کومه ډلې د تښتولو مسؤلیت قبول کړی نه دی. خو ځینې سرچینې وایي د یو شمېر نورو تښتول شویو کسانو په څیر ارباب کاسای هم د طالبانو لخوا د پیسو لپاره تښتول شوی چې اوس یې له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوس زو د خبر ایجنسی پر لور. د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی نوی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب سره زموږ خبریال فرهاد شنواری په خیبر ایجنسی کې د روانو ترقیاتي کارونو او داسې نورو موضوعاتو باندې یو مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلی دي چې په روان کال کې په خیبر ایجنسی کې کوم کوم ترقیاتي سکیمونه روان دي. نو په ځواب کې نوموړی وایي
دا ډیره خوشحالي خبره ده چې تیرا کې زمون کارونه شروع دي. په هغه سلسله کې زبدا وایم چې کافی اماونت گورنر صاحب ډایریکشنز باندې د روډز خاص کر تیرا میدان تقریبا 23 کیلومتر روډ په تیرا کې مونږه اوس شروع کړی ده. دیکھیے مائکرو ہائیڈل پاور چې ډیر فیزیبل سکیم دا دی هم مونږه په تیرا کې ان شاء الله دا پروجیکټ لانچ کوو او دا به ډیر زیات لوی فائدہ وی هلته خلکو ته. په دې به زه دا وایم چې مونږ تیرا به ټوله کور شي بجلی طرف باندې په مائکرو ہائیڈل پاور باندې. هغې نه علاوه زه بکرا ڈیم چې دی دا هم لوگ 120 ملین پروجیکٹ دی. بکرا باد ڈیم دی 20 ملین پروجیکٹ دی. لنڈی کوتل ریہیبلیٹیشن دی اسپتال 479 ملین دی. داسې تختہ بیگ متنی بائی پاس روڈ چې موږ ورته وایو چې کوم کا ان شاء الله چې جوړ شي نو دا کوم د مهیت آباد باندې چې کوم د کنجیشن دا ټرالرې دي او کوم خلکو ته تکلیف ده دا واحد یو ذریعہ ده چې موږ دا روډ انرجیز کو او دا ټریفک ډایورټ کو. دا تقریبا 30 کیلومتر ده دا روډ به موږ جوړو.
دغه لنډی کوتل اسپیټال خبره تاسو کړه د ته کیټګری ای درجه ورکړی شو یو د جرمنی په مدد باندې جوړږي. دغه مکمل کې دوه نیټه چې کوم واغه 2013 کال جون میاشتو خو پاغه باندې مکمل نشو چې د څه وجوهات دي.
د کې داسې نور لاین ډایډر سچویشن یا ځپل څه هیڅ نسته. لک فند ریلیز کولو کې لګ لیټ شو. ان شاء الله فند ریلیز کیږي او زر نظر بدا کمپلیټ شي.
په خیبر جنسې کې په لزګونه سکولونه په دې تیر سلور کالو کې الوزول شوې دي. د دغه سکولونو د بیا جوړولو څه پلان لري؟
ان شاء الله حالات ما خو مخ کې وی چې ز خپل زیات د فورس نه کار نه خلما ز په جرګي خبره حل کوم. رابطی روان دي. ما اوس چارج اخیسته دي. زما خلکو سره رابطی روان دي. ان شاء الله دا به دوباره شروع کو او په جرګو او په تعاون د مشرانو به ان شاء الله دا سکول موږ جوړو او دې لپاره به موږ پلانینګ کوو. حکومت ته هي افسر به دا موږ فنډز واړو او چې فنډز راشي ان شاء الله زموږ به خپل سپیډ ورکړي دا شروع کوو.
دغه تاسو تیرا د کډوالو خبره وکړه. د دوی دویم مرحله په مارچ میاشت کې اعلان شو چې دوی به په دویم مرحله کې موږ په مارچ میاشت کې لیږو. تر اوسه دوی ولې ونه لیږلی شول؟
دغه د ریټرن خپل طریقې کار دی. تغیتا یو ریٹرن ٹاسک فورس یو میٹنگ وی چا غا ڈھونرز ایجنسی التا یو وزٹ کئی غا وزٹ تے 26 نا 29 پر انشاءاللہ دا غی روان دی ابل تخلق سر ملاوی گی چا آ واپس رہشی. نو پا فرسٹ ویک کے یکم یا دو اپریل ته مونږ د ریټرن ټاسک فورس پاره کې ډون ریجنسیز وی نه داغي میټینګ دا ان شاء الله زب خپل پاره کې دا پولیټیکل ایڈمنسټریشن له طرف ریپرزینټیشن کو ا میټینګ چې وشي وشي نو هوپفلی د اپریل په فرست ویک کې به ان شاء الله دا مونږ د ریټرن شروع کوو. هغه یو وجه دا و چې الته کې داغي سستینیبلټی پرابلم لکه
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري د خیبر ایجنسی نوې اډیشنل پولیټیکل ایجنټ چې زمو د همکار پښتنې ځوابولې وخت د غرمې ونیم بجې سو عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډ ځواب راوړي.
د افغانستان چارواکي وايي بیګا په کابل کې پرسرینا هوټل په سوي برید کې نه کسان وژل شوي دي. نن سهار په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس د وینا پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی ول په وژل شوو کې څلور بهرنیان او پنځه افغان وګړي دي. پاکستان وايي هغه رپورټ به بنیاد دی چې ګواکې د هیواد استخباراتي اداره آی اس آی د اسامه بن لادن په پاکستان کې د موجودیت خبره وه. د خبره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې بهرنیو چارو وزارت ویاند تسلیم اسلم د اونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. په نیویارک ټایمز رسپانډ کې خبر شوی رپورت وايي د پاکستان آی اس آی د هغه وخت مشر جنرال شجاع پاشا القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له پټنځای خبر وو. د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له کوټې تښتول شوی سیاستوال ارباب عبدالزل ظاهر قاصدي د طالبان سره د بندیانو په تبادله کې خوشی کړي. دا غوښتنه بیګا د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو د عوامي نېشنل ګوند تر مشرۍ لاندې په ټول ګوندي ځغونډه کې وکړه. د افغانستان کندهار په خاکری ولسوالۍ کې د نوروز د میلې په مراسمو کې چاودنی یو شمېر کسان ټپیان کړي دي. د کندهار امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرزاق فشوا خبري اژانس وویل چې چاودنه نن سهار په شاوخوا لسو بجو د خاکری ولسوالۍ د شاه آغا په زیارت کې د نوروز د میلې په مراسمو کې شوې ده. نن د افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو خلک نوروز لمانځي. اسرائیل ولسمشر شمون پیرز د اسرائیل او ایران ترمنځ د سولې ځاړي کوجه کړی وايي. یهودي دولت یا ریاست د جګړې ضد دي. د خبر موري د چارشمې پرز د مشالي دولې ایراني څنګه سره د نوې کال په مناسبت په یوه مرکه کې کړی دا. اروپای ټولنه نن په برسلز کې له اوکران سره د نږدې همکارۍ تړون لاسلیک کوي. د تړون د لاسلیک د اروپای ټولنې هیوادونو او حکومتونو مشرانو د غونډې په دوه مورد کېږي. پاکر سوی چې نن د روسیې د وفاقي شورا یا د مشرانو جرګه به د روسیې د برخې په توګه د کرایمیا الحاق تړون په رسمي توګه منظور کړي.
دا مهم خبرونه لندز مله مشال رادیو څخه واوري دی چې عبدالحی کاکړ درته وروي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی دا چې په پاکستان کې دغه هیواد کورنی ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی. سراج زهیر به مهم ټکی وړاندې کړي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان کې د مختلفو پیښو له کبله حکومت د یو شمېر ننګونو یا چیلنجونو سره مخ دی. یو طرف ته د ملکنډ لادرک کسانو معاملې هم عدالت کې روانې دي او عدالت وفاقي حکومت ته حکم ورکړی دی چې دې کې د ذمهوارو پوځي افسرانو پر ضد مقدمې درج کړي شي. دغه رنګ بل طرف ته د ترهګرۍ ستونزه هم ده او د دې هواري لپاره حکومت لګیا دی د مذاکراتو لپاره کوششونه کوي. نو اوس به کتې شي چې دا ټول چیلنجونه حکومت څنګه حل کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ پاکستان کې د ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ مسله هم پرته ده چې لکبلې صنعتونه په ټپ ولاړ دي او د دې په وجه باندې یو شمېر خلک هم بیروزګار شوي دي او همدارز اقتصاد هم کمزورې شوی دی. ادارې وړاندې لیکي دی کې هیڅ شک نشته چې حکومت ته بې شمېره مسلې مخې ته پرتې دي. خو که حکومت د دې مسلو د حل لپاره سنجیده ګامونه پورته کړل او د زړه د اخلاص کار وکړو نو په دې کې شک نشته چې حکومت په دې مسلو باندې قابو موندې شي. دریا اخري کې لیکي اوس چې په پاکستان کې په کوم انداز غیر ملکی سرمایه کاری کوي او معاهده کوي نو که دا سلسله هم دغه شان روانه پاتې شو نو یقینا چې پاکستان کې به یو نوی دور پیل وشي. بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل ادارېي کې وایي چې سپریم کورټ کې د ملکن بندیخانه نه د روکل شو 15 کسانو کیس کې اټانی جنرال عدالت ته وویل چې د زیمور پوزي افسرانو په ضد یې مقدمه درج کړی دی. ادارې مخ کې وایي چې د بيدرک خلکو لړکي د عدالت خفغان او غصه زکه هم پزایدا چې که په زرګونو نوی نو په سوونو خلک د ملک د مختلفو برخونو او چتکري شوې دي او د دوی خپل خپلوان در په در ګرځي او دغه لړکي د بلوچستان نه یو قافله پیاده اسلام آباد ته راغلي ده چې مقصد دې د حکمرانانو زمير راوي خول دي. ادارې زیاتوي چې په یو اسلامي ملک کې داسې بیګونا خلک روکېدل ډیره عجیبه او نامناسبه خبره ده. که یو تن د ملک یا د ریاست په ضد کاروایی کې ککړ وي نو باید چې هغه ته سزا ورکړی شي. خو د آئین او قانون مطابق او په کار ده چې په هغه په عدالت کې په ښکاره مقدمه اچولی شي. خو داسې بې تپوس څوک د ځان سره ساتل په هر جوړ غلطه خبره ده. حکومت لا هم په کار دي چې دې معامله کې د ځنډ نه کار ناخلي او د بېدرک خلکو بازیابۍ لړکې په عدالتي احکاماتو عمل درآمد وکړي.
دسی میں حالات اور دو نڑے مطبوعات.
ل پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي د خیبر پښتونخوا په پولیسو لپاره د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې د ځانګړي معاوضه او تاوان اعلان سوی دی. خو د دې ګټه به لوړپړو چارواکو ته زیاته او د پولیسو عامو سرتیرو ته کمه رسیږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي که څه هم امریکا او ناټو اتحاد په اروپا کې د روسیې وروستیو ګامونو له کبله اندېښمن دی، خو له افغانستان خپله ټوله توجه اړول نه غواړي. د دواړو مقالو مهمې برخې به له منور شاه څخه واورو.
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي د ترهګرۍ خلاف جنگ د پاکستان امنیتي ادارو کې تر ټولو زیاته د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمه ځپلې ده. دا صوبه چې د بیلابیلو قبایلي سیمو سره پولې لري، د پولیس ذمواري یې ډېره زیاته ده چې پکې د دوی خپل ژوند هر وخت د خطر سره مخ وي. خیبر پښتونخوا کې په روان کال کې تر دې دمه په ترهګر بریدونو کې 10 پولیس والا وژل شوي او 30 زخمي شوي دي. تیر کال په دې صوبه کې دا شمیره د 140 نه اوختی وه. ورځپاڼه لیکي د خیبر پښتونخوا د پولیس ذمواریو او قربانیو ته په کتو سره به دا خبره سمه وي چې دوی ته د مناسب معاوضه ورکړل شي. خو دې لړ کې چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو لپاره د کومې ځانګړې معاوضې اعلان شوې، هغه به د تنخواه په شرح ورکول کیږي. نو دې کې دا مسله ده چې د پولیس اعلی چارواکو ته به د لوړې تنخواه په نتیجه کې ډېره معاوضه ملاویږي او عام پولیس والا به کمه معاوضه ترلاسه کوي، چې دا به مناسب نه وي، ځکه چې که قربانیو ته وکتل شي نو عام پولیس والا پکې د اعلی افسرانو نه زیات او وړاندې دي، او دا حقیقت د پولیس د ریکارډ نه هم ثابتېږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د یورپ په لور د نوي مخالفتونو سره وړاندې کیږي، امریکا او ناتو د امنیت په لړ کې تر ټولو مهمه موضوع یعنی د افغانستان په اړه غور کوي او هڅه کوي چې د مسلې ته خپل پاملرنه او وسایل ورسوي. د ورځپاڼې تر مخه ناتو چې په افغانستان کې 12 کاله جنگ وکړو، اوس هم غواړي چې افغانستان هغه لوزنامه داسلیک کړي د کومې تر مخه چې به ځینې بهرني ځواکونه د روان کال تر ختمېدو وروسته هم پاتې شي. خو د ورځپاڼې په وینا د لړکې ناتو مجبوره ده چې د یورپ د سرحدونو دفاع هم یقیني کړي. د تشویش په خاص توګه د هغې نه پس زیات شوې چې تیره هفته روس د یوکرین مهمه برخه کرایمیا د ځان سره شامل کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي تر دې دمه نه ده واضح شوې چې د روان کال د ختمېدو نه پس به څومره بهرني ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د مینډیټ تر مخه د روان کال تر اخرې به دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت ختم شي او د نوې لوزنامې لاسلیک کولو لپاره موجوده ولسمشر حامد کرزی نه تیاریږي. خو چارواکي وایي چې راتلونکي میاشت په افغانستان کې ولسمشری انتخابات کیږي او امید ده چې نوې منتخب ولسمشر به دغه ستراتیژیکي لوزنامه لاسلیک کړي.
منور شاو چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د سیمې په اړه د خبرو سو مقالو حال درکاوي. اوس زو د اوکران پر لور. په اوکران کې بحران پر داسې حال جبر سوي دي چې روسیه د دې هیواد یو سیمه کرایمیا د ټول پښتنې په ذریعہ خپل ځان سره یو ځای کړ. غرب له روسیې سره د کرایمیا الحاق ټول عمل ناقانونه بولي، خو روسیه وایي کرایمیا د روس نسل خلکو سیمه او د روسیې برخه ده. د اوکران بحران او د کرایمیا د وضعیت په اړه په امیر ساحل په اوکران کې د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر غلام سرور سره خبرې کړې دي او په پیل کې یې پوښتلي چې په اوکران کې چې څه پیښیږي د دې د غرب او روسیې لپاره ارزښت څه دی. نو موړی په جواب کې وایي
اصل مسله دا ده چې دا د ویسټ چې کوم دی، امریکا او اروپا چې کوم ده او نیټو فورسونه چې کوم دي، دغه غواړي چې د یوکرین دوی طرف ته لاړ او روسیه چې کوم ده، روس چې کوم دی، هغه دا نه غواړي چې د نیټو فورسونه چې کوم دي هغه د روس و بارډر ته ودراشي، د دوی و دروازه ته ودراشي. دا اوس چې کوم په کیم کې چې کوم نوی خلک رالو چې کوم سپورت چا د امریکای سپورټ کولای په سپورټ باندې یا د ویس په سپورټ باندې چې کوم خلک رالو، نو روس ډیر سخت وویره دی. اویرنده دا اوس چې امکان دا لري چې کوم په سیواستوپل کې چې کوم د روسي بهاله ده او امکان لري د یوکرین سره په اګریمنت ته چې کوم د الټا ولاړه ده، دا اګریمنت به خشي او د ناتو پورسونو چې کوم دی هغه براش د دوی دروازې ته به درېږي.
ډاکټر صاحب، په کرایمیا کې څومره روسي نسل خلک دی او هلته په ټول پښتنه کې اصلا څه وشو؟
هغه سیمه کوم چې کرایمیا ورته ویل کیږي او سیواستوپل ځان لري یو شهر دی چې په هغه کې د روسانو تعداد چې کوم دی هغه 15 پیتا فیصد دی، نو دوی وغوښتل چې ګوامانا د سپورټ یو کولی او دغه خلک چې کوم دي روسانو دا هغه وکولی چې موږ به له روس سره د الحاق لپاره چې کوم دی دوی ریفرنډم اعلان کړي. پر ریفرنډم کې دوی نقطې اکشه ښودلې چې خلکو تاسې کوم دی غواړه څه له روس سره الحاق وکړي او کله یوکرین سره کوي. نو په ریفرنډم کې تاسو ته درکړي چې خلکو دا رایه ورکا شپږ نیم فیصده چې کوم دی خلکو دا رایه ورکه چې موږ له روس سره الحاق کوو. د دغه ریفرنډم په بنیاد باندې روس کوم دی د دوی دغه ریفرنډم سو دوی معنی د الحاق اپلیکیشن درخواست چې کوم دی منظور کړي او له دوی سره یو اګریمنت یو کولای د کریمیا او د سیواستوپل سره.
خا په کیف کې پر وسنی لړمحالي حکومت د زیات ملت پالۍ یا الټرا نېشنلیزم اوان د روسیې لخوا د فاشیزم تور هم پوري کیږي. دا راته وایست چې په کیف کې واکمن خلک اصلا څوک دي؟
پر دوی باندې دا الزام دي چې کینن کوم وخت کې چې د هیټلر پوجونه راغلي او د اوکراین نیولې او د سوویتینن په خلاف باندې چې کومه پر سوویتینن باندې حمله کړې او هغه وخت دا کوم ګروپ شو اوس راغلي دي پر روسي په اوکراین زبې چې دوی ته سوبوده وایي چې ګنی بوګي دغه مشر دی او دغه نه بندر سره کوم دی د دوی دغه خو یو تحریک چې چلېدلې وو دوی د هغه وخت کې سکه دی د هیټلر د پوجونو سکه نه مرسته کړي او د سوویتینن په خلاف او د روسانو په خلاف ډیر غټه مبارزه کړي وو. د روسانو او د نور ډیر خلک دا د هغه خلک دی او دې مغه خلک چې په خوا چې معنی دا دوی د هیټلر کوم کړي دوی فاشست دي.
ډاکټر غلام سرور صاحب د اوکراین بحران لومړی وخت زیات اقتصادي او سیاسي
شروع کې خو یقینا دا چې وسو چې د یانوکوویچ کوم ګورنمنت وای هغه زیات کرپشن او کرپشن کوم بوله خبره نه و چې کرپشن وو غټه خبره دا و دغه د ګروپ چې کوم دا نور چې کوم مار خلګو د کوم چې بلیانر عربتی خلګو په یوکرين کې د هغه نه چې کوم دي قدرتونه او د هغه نه بزنس د هغه نه کاروبار چې کوم دي قرض کېدو قرض کېدل روان شو. نو دغه د یوکرين چې کوم سرمایدار خلک چې کوم دي چې په خوا د دوی سره ملګری وو یانوکوویچ یعنی د یوکرين د پرزیدنت سره هغه د په خلاف باندې راپورته شو او حکومت یو کولی معنا میدان جوړ شي او دا جلسې او جلسونه شروع شو. نو شروع کې خدانم نو ورسته کې څه چې کوم دا به لږ خراب شو جنې پر مخ لاړ شي د دنیا تر مخ او ساتر مخ پرې ده.
په اوکراین کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر غلام سرور چې د دغه هیواد کې د بحران په اړه د پامیر ساحل پښتنې ځواب ولې وزو د ملیشیا د ورکسوی الوتکې پر لور تر هغه وروسته چې استرالیا د هند په بحر کې د دوه شیانو عکسونه واخیستل داسې ګمانونه کیږي چې کېدای دا به د ملیشیا د ورکې الوتکې ملباوي. که دا خبرونه رښتیا اصول د مسافرو د کورنۍ هیلې به هم ختمې سي چې لا هم انتظار کوي چې د دوی خپلوان کېدای سي ژوندي وي. نجیب عامر د نړیوال رسنیو د معلوماتو پر استناد دا راپور لري.
استرالیا د زیارت په ورځ ویل چې دوی د هند په سمندر کې دوه داسې توکي سارلي چې د یو اوږدوالی 24 متره دی او ښایي د ملیشیا د ورکې شوې الوتکې په لټون کې به ترې مرسته وشي. د استرالیا وزیر اعظم ټوني ایبټ پارلمان ته په خپله وینا کې وویل دغه تصویرونه چې د سټلایټ د لارې اخیستل شوي نوي باوري معلومات لري خو دا چې د ورکې شوې الوتکې سره ارتباط شته کنه دوی به د دې خبرې د پخلي لپاره د هند سمندر ته 24 پلټونکې الوتکې لیږي. د ملیشیا ام ایچ 320 مسافر وړونکې الوتکه نږدې دوه اونۍ وړاندې د کوالالمپور نه بیجنګ ته روانه وه چې خپل منزل ته ونه رسېده او په مرموز ډول په هوا کې ترې تم شوه. په دغه الوتکه کې د عملی په ګډون 219 تنه سپاره وو. د دغو کسانو کورنۍ په بې صبرۍ سره د دې خبرې انتظار کوي چې د ورکې الوتکې اړوند څه ډول معلومات ترلاسه کړي. د ملیشیا د ترانسپورټ نگران وزیر هشام الدین حسین د زیارت په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل دوی د استرالیا د حکومت نه دغه معلومات ترلاسه کړي او هغوی ورته باور ورکړی دی چې یادې سیمې ته به پلټون کې بیړۍ او الوتکې استوي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې دوی به چین ته هم یو پلاوی استوي سو د ورکو مسافرو د کورنۍ سره خبرې وکړي څوک چې په بې صبرۍ د خپلو خپلوانو په اړه معلوماتو ته تږي دي. د ملیشیا د دغه مسافر وړونکې الوتکې د ملبې په اړه د استرالیا د حکومت لاسته راوړنې که رښتیا ثابت شوې نو دې سره به د مسافرو د کورنیو زونه هم ښایي صبر شي او ټول هیلې به ختمې شي څوک چې اوس هم په تمه دي چې ګواکې خپلوان به یې ژوندي وي. د سیډنی مارننګ هیرالډ په نوم وبپاڼې لیکلي په یاد الوتکه کې د باب او کیتی لټن په نومونو یوې جوړې هم سفر کولو. د هغوی خپلوان د تلویزیون د پردې په وړاندې ناست وي او د څه ډول معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د باب ورور او د کیتی ور ډیوډ لاټن وای دی هیڅ سم نشي ویلی چې د ورور او د ورینداري سره به څه شوي وي. نوموړی وایي هیله او اندېښنه دواړه موجود دي که د الوتکې مسافر ژوندي دي نو په کوم حال کې دي او یا څه پرې تېر شوي دي. د نړۍ د شپږو ویشتو هیوادونو په لټون کې ډلې د ملیشیا د ورکې شوې الوتکې په لټون بوختې دي خو د دوو اونیو پرله پسې هڅو هم تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې چې الوتکه د کوالالمپور نه خو والوتله بیجنګ ته هم ونه رسېده. نو څه شوه او څه پرې وشول؟
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نن د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د شاعري نړیواله ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د شاعري په اړه د ولس په ذهنونو کې شعور رابیدارول دي. په دې اړه له اسلام آباد سره زهیر راپور لیږلې دي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د شاعري نړیواله ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د شاعري کول، لوستل او د دې د ودې لپاره اقدامات کول دي. دې لړکی د نورو ژبو سره سره د پښتو ژبې شاعرانو هم په خبر مردان، سوات، کوهاټ، کوټه او کراچۍ کې دستوري تابعیا کړی دي چې په کې د پښتو شاعري د اهمیت په اړه مقالې او مضمونونه وړاندې کیږي. د دې ورځې په رڼا کې دا وخت په پاکستان کې د پښتو د شاعري او د شاعر د مقام او د دوی د ستونزو په اړه چې کله مشال ریډیو پیښور کې د پښتو ژبې شاعر ادیب روخان یوسفزی نو پختل نو هغه وی
فکر کوم چې زمونږ د شاعرانو چې کوم صورتحال دی او دوی د کوم ستونزو سره مخ دي، په هغه کې بنیادی خبره دغه ده چې زمونږ ژبه چې کوم دی پښتو ته هغه اهمیت نه دی ورکړل شوی. که چېرې د سرکار طرفه د ژبې ته اهمیت ورکړل شو، دا ژبه دومره شوه چې دا د روزګار سره وتړلې شوه، د لین دین سره، د کاروبار سره وتړلې شوه، نو بیا به خلک چې کوم دی نو پښتو لولي هم او د پښتو شاعري هم لولي او د هغه سره به د پښتو شاعر ته او ادیب ته چې کوم دی نو هم تقویت راشي.
له کراچۍ څخه شاعر ادیب او نقاد ریاض تسنیم مشال ریډیو ته اوی موجوده دور کې د پښتو شاعران خ او معیاري شاعري کوي چې د نړۍ د نورو ژبو د شاعري سره یې مقابله کې کې خو دی شو، خو د شاعري تخلیک کار ته هغه مقام نه ورکول کیږي چې د هغه حق دی، او که چیرې یو شاعر ته د هغه مقام ورکړل شو نو هغه به نور هم خ او معیاري شاعري وکړي.
د نورو نړۍ قانونو چې کوم دی هغه په شعوري تور باندې بیدار دي، هغه په تعلیمي تور باندې، په شعوري تور باندې، په علمي تور باندې بیدار دي او د هغه تربیت شوی دی. زمونږ د چاپیریال هغه شان د تربیت چې بیرونی کیږي چې موږ خپل هیروز وپیژنو. لهذا موږ یو د کرکټ لوبغاړی چې یو چوکه یا چوکو لګي هغه به په وګو باندې کینو چې کوم دی هغه ته هغه ورکوم مقام. او شاعر او ادیب چې کوم دی د یو قام د پاره د سونو کلونو د هغه د ذهني تربیت ذمہ دار دی، او موږ ډیر زیات د افسوس ته خبره چې هغه مقام ورکول کې ناکام وي.
همدارس د کوهاټ سره تعلق لرونکي شاعر عمر مختار اپیدی مشال ریډیو ته اوی د پښتو شاعری کوونکو ته نن هم په سپک نظر کتل کیږي، نو څنګه به دغه شاعر بیا ښه شاعری وکړي؟
پښتو ژبه چې کومه ده دا سره موسرم چې په دا وغدا شاعر ژوندۍ ساتلې ده، او خو شاعر ته هغه مقام نه دی مېله په مشر کې کوم چې د شاعر حق ده. کته څو غره په کلو په باندې کې نن هم شاعر ته دم ویل کیږي. اکادمی ادبیات کردار هم متنازع ده، سرکاري حاضر سرویس خلک هم دا چا چې شپېته شپېته زره تنخوا ده هغه هم 15000 وظیفه اخلي، خو حقدار ته حق نه ملويږي. شاعرانو کته څو سوچو کې دا سفلا شاعر اکثریت شاعرانو غریب طبقه ده.
د پښتو ژبې د شاعرانو ادیبانو په وینا چې د خیبر پښتونخوا د تیر دوره حکومت د پښتو شاعري او کلتور او ژبې د ودې لپاره خو سلګ ډېری هلې ځلې کړې وي، خو موجوده حکومت په دې باندې بیخي چوپ دی. د ذکر وړ ده چې د شاعري عالمي ورځ په داسې وخت کې مانځل کیږي چې د وړاندې ورځو کې د قومي اسمبلی د اطلاعاتو په سټینډینګ کمیټې کې د پاکستان د قومي ژبو په حواله یو بل منظور کړی شوی و چې پکې ویل شوی و د پښتو په ګډون د ټولو علاقایي ژبو ته د قومي ژبې درجه ورکړل شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم اونیز خبرونه جمهوریت. په اونیز خبرونه جمهوریت کې نن پر دې موضوع غږیږو چې په جمهوریت هیوادونو کې کړکیچونه یا شخړې ولې پیدا کیږي او د دې د هواري لار څنګه وي. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل درته جوړوي. راځي چورته غوښو.
په جمهوریت هیوادونو کې شخړې او کړکیچونه څنګه پیدا کیږي؟ د دې شخړو څو مهم ډولونه دي. د کړکیچ هواري لپاره جمهوریت ریاستونه څه کوي؟ په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي په بهیر کې کومې ستونزې موجودې دي؟ آیا د دې جوړجاړي نتیجې به د سخت دریځۍ او وسلوالۍ مشکلات حل کړي که نه؟ دا خبره ډېره پیچلې ده. د دې او نورو پوښتنو ځواب د سیاسي او ټولنیزو چارو له شنونکو سره څېړو. تاسې ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په هیوادونو کې اکثر کړکیچونه او شخړې او لانجې پیدا کیږي چې دولت او حکومت دواړه د هوارولو هڅه کوي. په پاکستان کې له تیر څه د پاسه یوه لسیزې راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولت ترمنځ جګړه روانه ده. د دې کړکیچ د هواري لپاره ریاست کله پوځي عملیات کړي دي او کله یې د خبرو اترو عمل پر مخ بیولی دی. له تیرو میاشتو راهیسې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په هیواد کې د روان تاوتریخوالي ختمولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو بهیر پیل کړی دی. آیا له دې عمل سره به د سخت دریځۍ شخړه هواره شي او کنه. پر دې موضوع مې په پیښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو لپاره ډاکټر خادم حسین سره خبرې کړې دي. په پیل کې راته خادم حسین وویل په جمهوریت دولت یا ریاست کې د خلکو ترمنځ د یوې عمراني معاهده یا سوشل کنټراکټ په نتیجه کې د ریاست جوړښتونه ټاکل کیږي او ولس د ټول واک سرچینه ده.
عمومي خبره ده چې کله تاسو د ریاست او بیا د جمهوریت ریاست خبره کوي کنه په هغه کې د درې سیزن ضروري دي. دوی په هغه کې د یو عمراني معاهده وي او هغه عمراني معاهده د خلکو ترمنځ وي او هغه د ریاست ساختونه جوړ کړي او د هغه یو جغرافي وي او د هغه یو مختاري وي او د هغه یو تاریخ وي. نو خلک د ریاست چلول لپاره حکومت ته هغه ریاست ایسوي حکومت ته چې کوم هغه په خپل منتخب کړی وي او د خپل رائے مطابق منتخب کړی وي او د هغه د منشور په مناسبت منتخب کړی وي. اصولي خبره ده چې هغه ته د اختیار کړی وي چې دغه خود مختاري او د خلکو د حفاظت ذمہ داری په خپل سروالي نو ځکه ورته اجازه ورکړی وي چې حکومت فوج مو ساتي حکومت انتظام هم وکړي چې پولیس هم وساتي حکومت دفاع لپاره وسله هم والي یا وسله په خپل جوړ مکړي.
د ډاکټر خادم حسین په وینا د ریاست ذمہواري دا وي چې د دولت خپلواکي وساتل شي خلکو ته تحفظ ورکړل شي او خلکو ته د ژوند کولو حق ورکړل شي.
لومړی خبره خو دا ده چې د ریاست کوم جغرافیه ده هغه جغرافیه دي د خلکو د خواهش مطابق چې کوم خلکو حکومت ته د اختیار ورکړی دی هغه دي یو خو برقرار وساتلی شي یو دي هغه خود مختاري برقرار وساتلی شي او درېمه خبره دا ده چې د خلکو بنیادي خبره دی تحفظ ده د بچ کېدو ده د ژوند ده او د ژوند تیرولو ته حق چې کوم دایي بنیادي حقونه دي د هغه بنیادي حق په بنیاد د حکومت هغه ریاست کې دنه خلک د اوسېد هغې تحفظ وکړی شي او په هغې کې چې کوم خلک دي باندې تشدد استعمال کړي د هغه تشدد نه منې کړی شي.
له خادم حسین مې پوښتنه وکړه چې په هیوادونو کې چې شخړې پیدا کېږي د هغو مهم قسمونه څه وي؟
هغه قسمه شخړې چې کوم د بعضې غیر ریاستي تنظیمونو د غاړو مخې ته راځي یا د یو خاص قسم نظریه چې هغه په ټول وطن یا په ټولو خلکو نافذ کول غواړي د یو داسې قسمه شخړه چې هغه د یو خاص علاقې په یو ریاست کې د یو خاص علاقې د خلکو چې کوم په بنیادي عمراني معاهده کې یا خو نه شامل یا هغه عمراني معاهدې نه وروسته هغه شخړه روچته شوي هغه لانجه روچته شوي هغه لانجه یا اقتصادي وي هغه یا کلتوري وي هغه یا سیاسي وي او هغه د حل کولو لپاره په کار ده چې د ریاست چې کوم شکل دی حکومت او کوم پارلیمان دی او کوم د هغې عدلیه ده او کوم د هغې انتظام دی هغې د هغه لانجې جایزه والي او د جمهوري اصول مطابق وګوري چې آیا دا لانجه د دې خلکو د بنیادي حقونو سره مناسبت کې ده مطابقت کې ده کنه د کوم بنیادي حقونو باندې چې ریاست ته عمراني معاهده په بنیاد حکومت ملو شوی دی او حکومت چلی نو دغه قسمه لانجې حل کول لپاره بیا دا ضروري ده چې هغه ټولې جمهوري ادارې استعمال کړي شي لکه پارلیمان استعمال کړي شي د پارلیمان سره تړلې چې کوم ګوندونه دي هغه کار راوستي شي او هغه کې وګوري چې هغه لانجې حل کول لپاره د هغه خلکو بنیادي حقونه پوره کړي شي. نو دا دواړه خبرې په یو وخت کې صحیح دي.
خادم حسین وايي وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان القاعده او داسې نورې ډلې چې د ټوپک په زور خپل نظریه پر ولس تپي باید پر ضد ریاست ودرېږي او کنه ودرېږي نو د عمراني معاهده خلاف ورزي کیږي.
د داسې قسمه تنظیم چې کوم تاسو نوم واغسته که هغه تحریک طالبان دی که هغه لشکری جنگ وی دا که هغه القاعده دا که هغه نور ګوندونه دي او هغه د ټوپک په زور جمهوري طریقه باندې د ټوپک په زور خلک د خپل بنیادي حقونو نه منې کوي یا د هغې ته بنیادي حقونه نه پرېږدي او د هغې دپاره تشدد استعمال کوي د ریاست دا ذمه داري جوړېږي چې د هغه تشدد په ضد ودرېږي د هغه تشدد چې کوم د خلکو باندې کېږي هغه تشدد نه هغې منې کوي هغې که د ټوپک استعمال کړي هغه ټوپک کې واخیستی شي او د خلکو د بنیادي حقونو حفاظت وکړی شي که ریاست داسې ونه کړی شي نو هغه په عمراني معاهده کې یو بنیادي خبره هېروي او هغه د خلکو خود مختاري ده یا د خلکو هغه ته د اوسېدلو په بنیادي حقونو حق دی.
خادم حسین په همدې نقطې کې دا هم ورزیاتوي چې د وسلوالو ډلو د موجودیت دا قانون یا فارموله د بلوچستان پر وسلوالي مبارزې نه لاګو کیږي.
بلوچستان کې چې کومه لانجه دا هغه تاسو دې لانجې سره په تطابق کې نشي راوستي هغه سره مقابله نشي کولای دا غي بنیادی وجه دا ده چې هغه تکم خلک دي د اغي څه اقتصادي څه سیاسي او څه کلتوري لانجی د ریاست سره چې هغه ریاست په بنیادی عمراني معاهده کې نه دي شامل یا د اغې نه رسو د شخړې وجه چې ملي یا اغې په اغه بنیادی ایماني ماده کې شامل یدل نو غوښتل نو اغه شخړه ده نو اغې د پاره به اغه د پارلمان جمهوري لاره استعمالول ضروري کم کې چې د اغې د سیاسي اقتصادي او ثقافتي بنیادی لانجې یا سر سر چکن دي اغه حل کړی شي او چې کم دا ډومبه خبره تاسو کا اغه دا د چې دغه قسمه تنظیمونه چې کم په ټوله تن باندې یا په ټول خلکو د زور په ذریعہ د زور په لار د طاقت په لار بل مرزي نافذ کول غواړي دی هغه نفاس نه یا دی هغه مرزه د نافذ کول نه او دغه د طاقت استعمال نه منی کړی
په پاکستان کې لوسلوالو ډلو سره د جوړجاړي روان بهیر پاړه د سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وای دا جوړجاړي تر هغه نشي بریالي کېدای چې د ستونزې اصلي محرکات نوي څېړل شوی دی وای لومړی خو د پاکستان دولت یا ریاست د بهرنیو چارو په تګلارې کې ستونزه لري
پاکستان د خارجه پالیسۍ دی هغه ایسی بنیادی نسبت په کوم کې چې د پاکستان د پیټي اسټابلیشمنت په نور ملکونو کې خپل وفادار او حاصلولو لپاره د یو خاص قسم مفکوري کوم چې د جهاد وې د هغه استعمال وکړ بیا د هغه مفکوري په بنیادی د حق ورکو چې خلک دی نیجی یا شخصي ملیشي جوړی کی او غیر د ټوپک په لاس کې راوالي او هغه د نور ملکونو کې او جنگي دیشي او هغه مفکوره کوم ته چې جهاد وې او د هغه مفکوري لازم نتیجه چې کوم ته د هغه خلافت وې هغه خلافت د هغه د قائم کړی شي نو دا بنیادی نتیجه دې ته ځکوامه چې هغه خلافت چې کوم هغه په افغانستان کې یا په کشمیر کې یا په بلځه کې جوړولو نو بیا دا تصور کوي چې بیا د پاکستان کې جوړې دي شي بل کې جوړې دي شي نو په خور او لاهور کې جوړې دي شي په اسلام آباد کې جوړې دي شي کشمیر کې جوړې دي شي نو مظفر آباد کې جوړې دي شي
د خادم حسین په خبره دویم استون زده دا چې پاکستان د سخت دریځې مفکورې د ساتلو لپاره د جګړې اقتصاد په قبایلی سیمو کې تشکیل کړ
دوی ما چې کوم خبره پدې کې یوه مده هغه دا چې د دې مفکورې د پاره یا د سې قسمه نجی یا شخصي نو دی پایدارې د پاره یا ساتلو د پاره یو د جنگ اقتصاد جوړ کړی شو او د جنگ اقتصاد د دیوداسي علاقې جوړ کړ کم چې تا دی قبایلی سیمه یا فاټا وې او فاټا دی ټول عیني اختیاراتو نه کټ کړه قطع کړه او هغه ته چې د کوم سيزونو ازادي ورکړه هغه سيزونو ازادي یاوي چې هغه ته د نشي کاروبار کې دي شي هغه ته د سمګلینګ کې دي شي هغه ته د اغواکاری کاروبار کې دي شي هغه ته د ګاډو تختولو کاروبار کې دي شي د خلکو د تختولو کاروبار کې دي شي هغه ځینې د خلک راځي او بتي دي غونډي دغه اجازه ورکو دغه ټول شخصي تنظیمونو ته کاغه پنجابي طالبانو کاغه تحریک طالبانو کاغه القاعده وا کاغه لشکري جنگ وا کا اسلامي منطقه ازبکستان او ازبکو کاغه چچنو کاغه چینینو دي ټول ته د اجازه ورکو یو د جنگ اقتصاد
خادم حسین وای دریم استون زده ده چې په پاکستان کې قبایلی سیمې له انتظامی سیاسي او عدالتي حقوقو به برخه پاتې کړل شوې نو تر هغه چې دا درې بنیادونه یا بنسټونه نوي سم شوي تر هغه د سخت دریځې مخه نیول شونې نه ده
فاټه د غشان اوساتله هغه ته انتظامی سیاسي او عدالتي حقوقونه چې کوم بنیادی دي یو خاص علاقې د خلکوي اړورتور نه کړ دا چې کوم لانجه ده د دې په بنیاد د غټول کې سوال اړه ده نو زما خیال ده چې تر څو پورې د دې په بنیاد کې چې کومه مفکوره ده چې کومه خارجه پالیسي ده چې کومه اقتصاد سره تړلې ده جنگي اقتصاد سره تړلې ده یا د جنگ معیشت سره تړلې ده او کوم چې د یو خاص قسم مفکوري سره تړلې ده تر څو پورې چې د پاکستان ریاست د دغه مفکوري د بنیاد نه لګښتو خبره نه کړي تر اوه ته پوری او تر څو پوری چې دغه چې کوم ځای ورته جوړ کړي دي اگر چې د ټول ملک را خو یو خاص کیس مزه چې اغل ته اغي تبي تور د ټول کارونه کولی شي دغه انتظامی او عدالتي او سیاسي مینشین ته مرکزی لړۍ ته نه راوستي چې فاټه ویل کیږي ما ته ښکاري چې دغه لانجا به د ختمېدو ده کدي خبرې کوي او کدي جنگ کوي د استعمال کوي اگر دواړه به یو عجیبه قسم نتیجې راوړي
په پاکستان کې دا اندېښنې هم موجوده دي چې لوسلوالو ډلو سره د خبرو په نتیجه کې ای هغه ویته زنی سیمه وسپارل شي خادم حسین وای کدا کار وشونه بیا د سخت دریځي مفکوره تریوي سیمه محدوده نشي پاتې کېده
او کدا اسم عمل وشونه دا ذهن کې یاد ساتي چې کوم مفکوري بنیاد ورته د ځای ورته کېږي هغه مفکوره نه دریابونه پیژني نه غرونه پیژني نه سمندرونه پیژني دا دغه مفکوره نه په اباسي تاریخي دغه مفکوره نه په بهیراره تاریخي دغه مفکوره نه د عامو په سیمه تاریخي نو زما خیال کې دغه مسله به بیا تموي دغه مسله به پنجاب تموي دغه مسله به ازبکستان او تاجکستان او روس تموي او دغه مسله به مشکې استاد تموي زما خیال دا نه دی چې هغه کوم ځای ورته دی ورکول غواړي د دغه ځای په بنیاد به دغه خبره دلته پټه پاتې شي یا دغه خبره به دلته محدوده پاتې شي. دا به ضایتي د هغې نتیجې به د پاکستان د ریاست دپاره او د افغانستان د ریاست دپاره او د هغې نه وروسته د سیمې ریاستونو دپاره ډېر خطرناک. اوس چې په خیبر کې د دې مودې نه د لشکر اسلام سره کله معاهده کې مقامي انتظام یو کله نه کوي، نو د هغه بنیاد باندې لشکر اسلام او تحریک طالبان او انصار المسلمون دی په شریکه، اگر چې خپلو کې سره جنګ هم خو دی په شریکه پېښور باندې تقریبا قبضه وکړه، نو دا دې سارې نه دی کنه دا په مخ کې دي.
اوریدونکو تاسو واورئ چې په پاکستان کې د سختریزې او تاوتریخوالي د شخړې اصلي لاملونه څه دي، او که په دې هیواد کې د جوړجاړي بهیر د شخړې اصلي وجوهات حل نکړي تر هغه مسأله نشي حل کېدای بلکې لا به پراخ شي. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسیدلې. بلونه به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت